پخت په کابل کې د سهار 8:30 شوي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په کابل کې د اهلي هنوتو پر عبادت ځای پرونی برید غندلې. ښاغلی بنټ نن سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې د په کابل کې په سکانو په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګاکیو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. د زابل اروان دونورک په سیمه کې د فیلډر او ټیلر موټرو ترمنځ ټکر په پیښه کې 15 کسان مړ شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د زابل د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي چې 15 تر وژل شوي په یو شاجوي په روغتون او د نورې بیا د زابل په ولایتي روغتون کې دي. د مقاومت جبهه وایي د طالبانو د هغو اسیرانو تبادلې ته چمتو دي چې په وروستیو کې نیول شوې دي. د جبهې پرون په یو اعلامیه کې لیکلي که د سره صلیب نړیواله کمیټه مرسته وکړي دوی حاضر دي دغه اسیران تبادله کړي. د مقاومت جبهه د طالبانو پر وړاندې یوال جنگیدونکو ډلو ګڼل کیږي. په بنگلاديش او هند کې د پشکال تر بارانونو وروسته سیلابونو لږ تر لږا 140 کسان مړ کړي دي. چارواکو پرون شنبه وویل چې د سیلابونو ویجاړې هم پیښې کړي او په میلیونونو کسان یې لاله هند کړي دي. که څه هم په بنگلاديش کې وخت نا وخت سیلابونه بهیږي خو متخصصان وایي په وروستیو کې اقلیمي بدلون د دې سبب شوی چې سیلابونه ناڅاپي په شدت او زیات وبهیږي. او پرون په سلګونو کسان د اوکراین د پلازمینه کې فدوه وساهو کې سره راغون شول او د رومان راتشونی پر مړینه یې ویر وکړ. دا د اوکراین هغه فعال دی چې په 2014 میلادي کال کې د غرب پلو انقلاب پر مهال د خپلې مبارزې له امله زیات مشهور شوی و. دغه سلیر وشکلان فعال د جون میاشتې پر نهمه د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو خلاف په جګړه کې ووژل شو. مننه چې ازادي راډیو او په د خبرونې پاتې برخه کې د درسي ساعت خبرونه خبريږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. د درسي ساعت نننې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په خیر راغلی. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون درسي ساعت دی. په نننې خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسيږي. یادونه کوم چې د نننې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو څخه اورئ. پسر کې دوم ټولګي درسي ساعت په تیر درس کې مو ولوستل چې نوح علی السلام د خپل قوم له نافرمانی وروسته د کښتۍ په جوړولو سره د انسانانو ترڅنګ د ژویو یا حیواناتو د ژغورلو په برخه کې یو ستر انساني مسؤلیت ادا کړ. نن به د ابراهیم علی السلام او د ته د خدای ورسپارل شوی مسؤلیت پر ځای کولو په برخه کې د هغه تاریخي هڅې ولولو. په نننی درس کې ښوونکی هڅه کوي چې د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسېدو یو شمېر مهمې سیمې راوپیژني او په دې سیمو کې رامنځته شوې تاریخي پیښې به یو په یو راته بیان کړي. د درس بشپړ بیان له ښوونکي اورو.
بین النهرین او ابراهیم علیه السلام د ډېرې پخوا زمانې څخه راپه دې خوا هغې شنې او حاصلخیزې سیمې ته چې د دجلې او پیرات د سیندونو په منځ کې پرتې دي بین النهرین ورته وایي. دا سیمې چې اوس د عراق په نوم یادیږي زیاتې اوبه، روښانه لمر او خورکشه خلک یې درلودل چې د 2000 کلونو را په دې خوا یې پکې ژوند کاوه. لیکنه او کرنه د لومړي ځل لپاره د همدې ځای څخه پیل شوله. د پیرات سیمه کښته برخه کې د سومر سیمه وه. سومریانو د لومړي ځل لپاره ښوونځي او کورونه، ښارونه جوړول. د ډبرو او مسو څخه ځانونه ته لوښي جوړول. سومریانو په خاورینو کورونه کې ژوند کاوه. د څښلو اوبه له چاګانو څخه په لاس راوړلې او کال یې په 2 میاشتو ویشلی و. اوس راځو میخیلیک ته چې میخیلیک چیش دی. سومریانو د لومړي ځل لپاره لیک منځته راوړه. څرنګه چې دا لیک درې غوږې میخ ته ورته و نو ځکه د میخیلیک په نوم شهرت وموند او د میخیلیک په نامه مشهوره سو. میخیلیک چې د نړۍ ډیر پخوانی لیک وو په خامو خښتو باندې لیکل کېدی، وروسته بیا همغه خښتې د لمر په واسطه وچېدلې او په کتابتونونو کې ساتل کېدلې. میخیلیک له راسته لاس څخه لیکل کېدی لکه زموږ پښتو خط چې لیکو. اوس ځینې هغه لوی کتابونه چې پر خښتو باندې لیکل شوي وو د سومر څخه لاسته راغلي دي. په سومر کې مهم ښارونه جوړ شوي وو لکه لارسا، لاګاش او اور. دغه د دې درې ښارونو چې په دغه نامه سره نومېدل، اوس دغه ښارونه ټوله وران شوي او یا هم خراب شوي دي، د منځه تللي دي. درېیمې موضوع ته راځو، د بابل حکومت. د سومر پاچاهانو پر خپلو همسایګانو باندې، یعنې خپلو ګاونډیانو ښارونو باندې حملې کولې او د نورو سیمو د نورو خلکو سیمې به نیولې. هغوی یو مذهبي لارښوونکي وو، یعنې ځانونه د ښار خدایان بلله او د عبادت ځایونو په جوړولو باندې ډېرې پیسې مصرفولې. د سومریانو له منځه تللو سره په بین النهرین کې نوی حکومت منځته راغلی. دا حکومت د بابل په ښار کې چې د پیرات د سیند پر څنګ پروت و منځته راغلی. د پایتخت خلکو پر ځان باندې د بابل، یعنې د خدای د دروازې نوم کښېښو. د بابل معنی د خدای دروازه، دوی پر دغه نوم پر ځان باندې کښېښوي. بابل یو لوی ښار و چې یادونه یې په پخوانیو کیسو کې ډېره شوې ده. همورابي د بابل له مشهورو پاچاهانو څخه و او د بوتانو عبادت یې کوي. هغه پر خپلو ګاونډیو یرغلونه کول، یعنې پر خپلو همسایګانو هیوادونو ملکونو باندې یرغلونه کول. خپلو خلکو ته یو قانون جوړ کړی و او هغه د ډبرو پر، یعنې پر ډبرو باندې ولیکئ او خپلو خلکو ته وویلی چې دغه قانون به عملي کوي. د حمورابي قانون ډیر کلک او سخت و. د مثال په ډول د دې قانون په بنسټ کې که کوم زوی خپل پلار وهلی وای، یعنې په چکا، یعنې په سوک، د هغه زوی لاس یې پرې کېدی. که چیرې کوم خټګر یا بنا کور جوړ کړی وای او وروسته هغه کور نړېدلی وای او د کور خاوند پکښې مړ شوی وای، نو خټګر هم دغه مړ کېدی، یعنې وژل کېدی. د هیواد حالت ډېر خراب و. پاچاهانو ځانونه خدایان بلل او له خلکو څخه غوښتل چې د دوی عبادت وکړي. د خلکو ترمنځ جګړې هم دوام درلودې. غریب خلک دا جبري کارونه، یعنې په زوره کارونه، د اوږدو جګړو له امله ناتوانه سول په دې جبران کارونه کول او جګړې یې پکولې.